Brasil.
د ورځې 3 بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو په دې وبله غړې کې زه هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ یې 2019 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني اثر کې درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار ګل ایاس.
سلیم مشه لومړی د خبرونو سرټکی په خبر پښتونخوا کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د تشدد په پیښو کې د وړو شو کسانو شمیره 22 ته رسیدلې ده. د افغانستان په لوګر او فاریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډله ییز حملو کې 13 تنه وژل شوي دي او امریکا وایي چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 10,000 نه زیات اورپکې وژلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په اتحادی حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد د دیشم مې په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلي او تورونه لګولې دي. 13 ورځ په پیښور کې د جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسر ابراهیم یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل
پاکستان تحریک انصاف یو سیاسی جماعت دی. دا هغی کارکنانو ډیر ناروا کار کړ، ناوړه کاری کړی دی. هغی په ځای دی چې ولس له اداره حق ورکړی وي چې هغی په آزادانه رایې د ټاکنې کړی وي، هغی په هغې باندې په غلطه طریقه مجرمانه طور په هغې باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغې باندې موږ ته افسوس دی، ډیر افسوس دی.
په پیښور پریس کلب کې د عوامي جمهوري اتحاد مشر او په صوبای کابینه کې سینیئر وزیر شاهرام خان ترقی خبرانو سره په خبرو کې ویل چې الیکشن کمیشن لا پکار ده چې د دغه درغلیو نوټس واخلي او کومو ضلعو کې چې درغلی شوې ده د هغې نتیجې د کالدم وګرځوي او بیا د ټاکنې وکړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تېره ورځ ویلي دي که سیاسي ګوندونه او الیکشن کمیشن په دې باور وي چې په بلدیاتي ټاکنو کې د دوی ګوند درغلی کړې ده، نو د دوی ګوند دوباره انتخاباتو لپاره تیار دی. د خبر پختونخوا د ابتاباد ضلع په دمتور یونین کونسل کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف ګوند کارکونکو ترمنځ د بلدیاتي ټاکنو پر سر په نښته کې د تحریک انصاف درې کارکونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکو تیر ماښام مشال اډو ته د دې پیښې په اړه ویلي چې په یاد سیمه کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي یو کس سجاد په بلدیاتي ټاکنو کې د بایللو وروستو د تحریک انصاف په کارکونکو ډزې وکړې. دغه دریو سیاسي کارکونکو د وژنې سره په یاد صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو په سر د وژنو شمیره 22 ته رسیدلې ده. د جنوبي بلوچستان په وانه کې امنیتي چارواکو د منتوي سیمې 10 کسان نیولې دي. یو ځای مشر ملک عزیز الله خان نن مشال اډو ته ویلي چې دغه کسان امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د وسلوالو سره د ملګرتیا په تور نیولې دي. بلخو امنیتي چارواکي وایي چې د منتوي سیمه کې خلک د وسیدل بند کړی دی او دغه کسان یې ځکه نیولی چې د سرکاري حکم باوجود دوی دغلته وسیدل. د بشري حقوقو اسارم کې ډلې هیومن رائټس واچ د عام افغانانو وژل یو جنگي جرم بللې دي. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او اسیا د څنګه سیړونکو هی تر بار په بلخ کې د یوې مرستندوی غیر دولتي ادارې د نه کارکونکو وژل یو ټکان ورکوونکې عمل وباله. دی پیپل ان نیډ په نامه د دغه ادارې کارکونکو وړ مشپه د بلخ په زار ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار په دې اړه چې پر کومو دلایلو دغه پیښې ته د جنگي جرم ورکوي لمشال لډو سره په خبرو کې ویل کچري دا یو قصدي حمله وي نو دا به یو جنگي جرم وي. په قربانیانو کې د یوې خزي په ګډون 15 تنه د دې ادارې کارکونکو دوه ډرایوران او دوه ساتونکو دي. دغه پیښه چې تر اوسه پورې زمواري کومې ډلې پر غاړه نه ده خسي د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو کې غندلې ده. چارواکي وایي چې نن سهار په لوګر او فاریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډله ییزو حملو کې 13 تنه وژل شوي دي. په لوګر کې د ملي اردو مطبوعاتي دفتر مشال لړی ته ویلي چې نن سهار اصلور بجې وسله والو طالبانو په خرص او برکی برک ولسوالیو کې د ملي اردو پر پوستو حملې کړي چې په ترس کې یو افغان سرتیری او اته وسله وال طالبان وژل شوي دي. په همدې حال کې د فاریاب د سبسپوش ولسوالۍ امنیت قومندان مشال لړی ته ویلي چې طالبانو نن سهار په بای مغلی سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوسته حمله کړې. په دې پیښه کې دوه تنه پولیس او دوه وسله وال وژل شوي دي. تر اوسه پورې وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز ولایت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو این ایچ سی آر وای چې په دې ولایت کې د جګړو له پیل څخه تر اوسه پورې له 1500 او 1500 څخه ډېرې کورنۍ نور سیمو ته بې ځای شوې دي. د دې ادارې بیان فهیم همدرد نن مشال لړی ته ویل چې د هیواد په شمال ختیځ کې دغو شمیرو ته په کتو سره داسې ښکاري چې په تیرو څو میاشتو کې د کورنو بې ځای شوو کډوالو شمیره د تیرو کلونو په پرتله دوه برابره شوې ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې وسلوالو مخالفانو د قندوز په بیلابیلو برخو کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې بوختي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر انټونی بلینکن ویلي دي چې په عراق او شام کې له تیرو نهو میاشتو راهیسې د اتحادي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې تر 1000 زیات د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ورپکې وژل شوې دي. بلینکن په پیرس کې نن اتحادي ملګرو سره ملاقات وروسته فرانس انټر راډیو سره په مرکه کې وویل چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنگیالو پر ضد عملیاتو کې ډېر پرمختګ شوی دی، خو اوس هم دغه ډله ډېره قوي ده او د بریدونو توان لري. بلینکن وویل چې د دې کمپاین په پیل کې دا خبره کړې وه چې په دې کې به وخت لګیږي. نوموړي زیاته کړه چې د دریو کالو پلان یې په پام کې او په دې کې نه همیاشتې تیرې شوې دي. تیره ورځ د عراق وزیر اعظم حیدر البادی لخوا بغداد سره د کافي مرستو نه کولو تورونو وروستو امریکا او شلو ائتلافي هیوادونو د عراق د هغه پلان ملاتړ کړي چې نیول شوي سیمې بیرته خپله ولقه کې واخلي. او وروسته خبر د یورپي پارلمنت د ماسکو لخوا وروسته د یورپین یونین نه اتیا سیاستوال له داخلي دونه د منی کولو په جواب کې د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د یورپین پارلمنت مشر مارټین شولز 13 ورځ دغه اقدامات اعلان کړي ویل چې روسي چارواکو پر خپل پریکړو کې د نړیوال قانون او قانوني ذمہوارو په رڼا کې د شفافیت مسله نه ده یقیني کړي. د تر دې مهال مشال رادیو خبرونه اوس هم له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسي بي اورو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او 103 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 112 روپۍ 13 پیسې او 112 روپۍ 17 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 13 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 1.5 پیسې او 1 روپۍ 3.5 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور کې وریځي خوري وي او د بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلیریش، په بنو کې به زیات نه زیات 8 دیرش او کم نه کم څلیریش، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. پرون د خیبر پختونخوا په بټاباد کې د بلدیاتي انتخاباتو د نتایجو پر سر د تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون د غړو ترمنځ شوې نښته کې د تحریک انصاف درې کسان وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ائتلافي ګوند جماعت اسلامي او مشر د صوبې په شو بلدیاتي انتخاباتو کې پر تحریک انصاف د درغلۍ او تورونه لګوي.
دا غی کارکونانو ډیر نوړی کاری کړی دی، دا کاروم غی کړی دی چې پولیس په ډیرو ځایونو کې دا غی لپاره استعمال شوی دی.
په همدغو انتخاباتو کې بیا یو شمېر ښځو هم د کونسلرۍ چوکۍ ګټلې دي. 400 یو کونسلر د خپل کاري پروګرام په اړه وایي:
زما چې کوم اهم مقصد دی هغه دا دی چې زه په کلي کې د زنانو تعلیم عام کم.
او د بلوچستان سیاسي ګوندونه وایي د صوبې په مستونګ سیمه کې د یو شمېر پښتنو د وژلو هدف پښتانه او بلوچستان یو له بل سره په جګړه اخته کولو، چې دوی په خبره دغه سازش یې ناکامه کړ.
حکمت تدبرو ډېر لوی زغم باندې دا واقعیت کنټرول شو.
په خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او اولنی رپورټ ترازو پا پرون مازیګر د خیبر پختونخوا په بیټ آباد خار کې د بلدیاتي انتخاباتو پر سر د دوه سیاسي ګوندونو ترمنځ په شخړه کې درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د پولیس چارواکو په وینا درې واړه وژل شوي کسان د پاکستان تحریک انصاف نه او د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د کسانو په ډزو وژل شوي دي. په دغه اړه اورو د خپل خبریال زلان یوسفزی رپورټ.
د ایبټ آباد په فوارا چوک کې تیر ورځ مازیګر د ډزو په پیښه کې د پاکستان تحریک انصاف درې کارکنان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د پیښې وروسته د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو قراقرم هایوې باندې مړی کېښودل. په پیښه کې د ککړو کشانو زر تر زره د گرفتارۍ مطالبه یې وکړه او لوی سړک یې تر دوو ګنټو پورې بند وساتلو. د پولیس تر مخه د دمتور یونین کونسل څخه بلدیتي ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سجاد ملګرو د پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو ډزې کړې دي. د سیمه ډی ایس پی عزیز افریدی د احتجاجي مظاهره پر ځای رسنیو سره خبرو کې وویل چې پیخه کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره عملیات پیل کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د پیخې غندنه کړې ده او د پولیس څخه غوښتنه کړې ده چې پیخه کې ککړ کسان دي زر تر زره گرفتار کړي شي. یاد دی وی چې له دې پیخې وړاندې هم د صوبې په بیلابیلو برخو کې د بلدیتي ټاکنو په تاوتریخوالي کې اتلس کسان وژل شوي دي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د دیرشم مې تر بلدیاتي انتخاباتو وروسته یو شمېر سیاسي ګوندونه د صوبې پر واکمن ګوند تحریک انصاف د ټګۍ تورونه لګوي. په دې لړ کې پرون په صوبایي حکومت کې شریک واکمن ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد وویل دغه ټاکنې د یو مخصوص ګوند په ګټه تمامې شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې له سره د ټاکنې وشي. تفصیل په دغه اړه اورو له پیښوره د خالد خان په رپورټ کې.
دا جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم د نه پورز پیښور کې د خپل ګوند دفتر کې خبريالانو ته وویل چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو او امیدوارانو په دې شمعي په زور او زبردستي اوټونه په خپل حق کې اچولې دي او په کار ده چې الیکشن کمیشن په پیښور، نوخان، مردان، ډیر اسماعیل خان او د صوبې هغه ځایونو کې یو ځل بیا ټاکنې وکړي چرته چې د ټګي او درغلې تورونه لګول شوې دي.
دا هغه کارکنانو ډېر نوړې کاری کړې دي. هغې په ځای ده دی چې ولس له دا حق ورکړی وي چې هغې په آزادانه رایې د ټاکنې کړې وي هغوی په هغې باندې په مجرمانه طور په هغې باندې د اثر پرې وصلو کوشش کړی دی. په هغې باندې مونږ ته افسوس دی، ډېر افسوس دی.
دغه شان د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د خپل ګوند عوامي جمهوري اتحاد مشر شارام ترکې په پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په مهال وویل چې سوابې ضلع کې پولیس، انتظامی او د الیکشن چارواکو په مدد یو خاص سیاسي ګوند په ټاکنو کې درغلې کړې دي. خو بیا د یو پښتنې په ځواب کې هغه وویل چې دا هغوی ګوند به د دیرشم مې ټاکنو کې دا درغلې خلاف پوره پوره احتجاج کوي خو هغه به د صوبایي حکومت نه استعفا نه ورکوي.
الیکشن کمیشن مونږ اپیل کوو چې د دې نوټس واخلي، دا ریزلت کله دم قرار کی چې کوم ځای کې دانلی شوی دا ری پولنګ ته لړ شي او کم خلک چې په دې کې انوالو دي رہی خلاف قانوني کاروایی وشي. الیکشن کې ریګینګ کېدل په هغه معنی قانوني کاروایی کېدل دار الیکشن کمیشن کار دی، حکومت کار نه.
دغه شان پیښور کې د جماعت اسلامي ضلع امیر صابر حسین اوان د پیښور پټاکنو کې د درغلې خلاف د احتجاج اعلان کړی دی او ویل دی چې پټاکنو کې د ټګې او درغلې د پاره ټوله منصوبه بندي د وزیر اعلی په کور کې شوې و. خو بیا د جماعت اسلامي امیر پروفیسر ابراهیم وای په کار دا چې د صوبې وزیر اعلی په انتخاباتو کې د خپل ګوند له اړخه د زور زیاتې او درغلې غلطه پام وکړي.
زه په دې باندې افسوس وایم چې صوبایي حکومت د صوبې پولیس د خپل جرم د پر استعمال کړی دی. پاکستان تحریک انصاف ته دا کار نه و پکار، خو دا کار هم هغه کړی دی چې پولیس په ډېرو ځایونو کې د هغوی د پر استعمال شوی دی.
دا یادونه ده چې دیرشم مې نه پس په پیښور او د صوبې په نورو برخو کې د سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو له اړخه په مقامي حکومتونو کې د ټګې او د درغلې خلاف احتجاجونه روان دي او دغه غوښتنه کوي چې ټاکنې دې یو ځل بیا وشي او په درغلو کې ذمہوار خلکو ته دې سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په بنو کرک او لکی مروت کې د تربلدیاتی ټاکنو ورسته ځینې غیر سرکاري نتایج مخترغلی خو ډیره لا پاتې دي. په دا اوسمو کې د ځینو یونین کونسلونو نتایج متنازعه ګرځول شوي او کاندیدان شکایتونه کوي چې نتایج مخته نه راځي او دا چې وخت په وخت بدلیږي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ راکوي.
په بنو کې ټول یو کم 50 یونین کونسلو کې به یو کم 50 ذیلي او یو کم 50 تحصیل کونسلران منتخب کیږي. مشال ریډیو ته د ټول ټاکنو عمله پولیس او نورو متعلقه چارواکو نه تر لسه شوې نتیجو تر مخه بنو کې یو کم 50 یونین کونسلو کې د 20 یونین کونسلو نتایج مخه تر راغلي چې په ذیلي کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیر ډله په اول او پاکستان تحریک انصاف گوند په دویم نمبر دی. یعنی جمعیت علما اسلام فیر ډله نوناس، پاکستان تحریک انصاف دولس، آزاد و پښتونخوا ملی عوامی گوند یو، عوامی نیشنل گوند و او پاکستان پیپلز گوند یو سیټ ترلاسه کړي. دغه شان بنو کې په یو کم 50 یونین کونسلو کې د سلویخ تحصیل کونسلو نتایج مخه ته راغلي چې تحصیل کونسلو باندې پاکستان تحریک انصاف په اول او جمعیت علما اسلام په دویم نمبر دی. د الیکشن کمیشن عملی تر مخه بنو کې اووه ذیلي کونسلو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او بنو کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کېدو او غیر سرکاري غیر حتمی نتایج مخه ته راتلو نه پس مختلفو امیدوارانو شکایتونه پیل کړي او کورټ کچارو کې د درغلۍ تور کیسونه درج کوي. دغه شان ضلع لکی مروت کې درې دېرش یونین کونسلو کې به درې دېرش ذیلي او درې دېرش تحصیل کونسلران منتخب کولی شي چې جنرل کونسلر یوت کسان او زنانه نشستونه دینه پرته دي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتایجو تر مخه ضلع لکی مروت درې دېرش ذیلي کونسلرانو سوکۍ باندې جمعیت علما اسلام فیر ډله اتلس، پاکستان تحریک انصاف سلور، پاکستان پیپلز ګوند شپږ او آزاد امیدوارانو دوه سوکۍ ګټلې دي. د ټول ټاکنو عملی تر مخه د غلطه درې ذیلي کونسلرانو نتایج ځنډول شوي چې متنازع ګرځول شوي دي او تحصیل کونسلرانو کې هم جمعیت علما اسلام فیر ډله په اول او پاکستان پیپلز ګوند په دویم نمبر دی. هم دغه شان کرک ضلع کې به هم یویش ذیلي او یویش تحصیل کونسلران د بلدیاتي ټول ټاکنو نتایج مخه ته راتلو نه پس منتخب کولی شي چې د کاندیدانو په وینا لا هم دوی ته نتایج نه دي خودل شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی چې کده هیواد الیکشن کمیشن غنی چې د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې په لوی کچه درغلای شي وي دي نو دی او ګوند یې حاضر دي چې په ټولو صوبو کې دوباره ټاکنی وکړي. د چارو پوهان بیا وایي عمران خان چې د هیواد په تیرو عامو انتخاباتو کې پر مسلم لیگ نون د درغلای او تورونه پوری کړي اوس چې نور ګوندونه په خیبر پختونخوا کې د پر حکومت ورته تورونه لګوي نو نوموړي سیاسي بیانبازۍ ته مخه کړې ده. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو
د نه پورز مطبوعاتو سره په خبرو کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان وینا وه چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي که ټاکنې په صحیح توګه نه وي شوي نو په ټوله صوبه کې دوباره انتخاباتو لپاره تیار یو.
موږ دوباره د انتخاباتو لپاره تیار یو او د پوز په نگرانی کې دی وشي.
د عمران خان په دې وړاندیز په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري؟ د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي
دا د مجبورۍ بیان دی او د مجبورۍ بیان په دې دی چې یو خودی په خپل باندې او دې خلاف یو اوږد سیاسي تحریک چلولی دی کیونکه اوس الزام لګي نو دا خلکو د خولې بندولو لپاره دا د دوی لپاره سیاسي طور ضروري ده چې دوی دې دا خبره وکړي. دویمه رخ یې دا ده چې هغه الزامات هغه یوازې د دوی مخالفو پارټیانو نه لګي بلکې د ده دواړه پارټنرز دي هغوی دواړه پرې هم دا الزام لګوي نو د دې د وجې نه د دوی د طرف نه چې دا آفر راځي دا په دغه کانټیکس کې دی.
یو بل د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې دې کې هېڅ شک نشته چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده خو په ټوله صوبه کې بیا د سره انتخابات کول ګران ده.
کوم غیر جانبدار مبشرین دی هغه هم د دندې طرف ته اشاره کوي، مثلا فاصل چې دین او هغه خپل رپورٹ کې دا ویلي چې شپږ ویشت فیصد دندې شوې ده، چې په یو انتخابات کې دندې پنځه ویشت فیصد نه سیوای، نو تاسو خپل اندازه لګولی شئ چې هغه دندې څومره لویه پیمانه باندې ده. دویم سوال دا دی چې آیا انتخابات به دوباره وشي او کنه؟ نو په خپل باندې دوباره انتخابات کو ممکن نه ښکاري، ځکه چې انتخابات کول آسان کار نه دی. البته په کومو حلقو کې ځان لوی زیاتې خبرې کیږي، نو کېدای شي هلته دوباره انتخابات.
د یادونې دا چې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوندونو، جماعت اسلامي او عوامي جمهوریه اتحاد په شمول نور سیاسي ګوندونه د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلۍ او بد انتظامۍ تورونه لګوي او غوښتنه کوي چې په صوبه کې دی بیا انتخابات وکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15315، 15015، او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوردونکو، که څه هم د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو سرکاري نتایج به پر 8 جون اعلانېږي، خو غیر حتمی نتیجې هم را روانې دي او ګټونکي کاندیدان خپل کامیابی لمانځي. په ګټونکو کاندیدانو کې یو شمیر زنانه هم دي او دوی خوشاله دي چې د کوم مقصد لپاره ووټونه اخیستي هغه به لاسته یوسي. رابعه اکرم خان په دغه اړه دا رپورټ لري.
صدف افتخار چې د چارسدی ترناب کلی سره تعلق لري، د خپل کلی نه کونسلر منتخب شوی دا وایي چې خپل هم تعلیم یافته ده او په ایجنډا یې وړومبی نمبر د جنکو تعلیم دی.
کله زه الیکشن ته درېدم نو ما دې ټولو تر دې نه مخکې دا ویلي دي چې زما چې کوم اهم مقصد دی هغه دا دی چې زه په کلی کې د زنانو تعلیم عام کړم، ځکه چې زموږ په کلی کې د زنانو د تعلیم لپاره هیڅ قسمه پرمختګ نه کیږي، نه شوی نه دا چا وهم ګمان کې راځي، بلکې کومې زنانه زیاتره تعلیم یافته دي یا بې تعلیم پاتې کیږي په کورونو کې، هغوی د دستکاری سینٹر جوړول چې اغوی پاغه کې کینی او خپل هنر مظاهره اغوی کولی شي، مطلب چې اغوی کم ابیلیټیز پاغه کې دي چې هغه ابیلیټیز اغوی خولی شي.
د کوزیر میدان سر تعلق لرونکو شمع قاسم چې مخکې هم د خپل کلی کونسلر پاتې شوی ده او سخت کال بلا مقابله منتخب شوی ده، وایي چې د دوی په سیمه کې د زنانو بهر تلل ګران کار دی، خو د خپل کورنۍ کومک له وجې دی یو وار بیا دا حوصله وکړه. مشال ریډیو سره په خبرو کې دی او ویل غواړي چې خپل علاقې زنانو لپاره کار وکړي.
سیاست سره خو چونکه دلته کې حالات داسې وو چې لکه ښځې خپل حقوق هم نشو میلاوېدی او خپل ورزي اختیارات هم چا سره خپل نشو، لکه په خپل سر مونږ هیڅ هم نشو کولی، خو بیا ښځه زما سره خپل تعاون پوره مرسته وه، زه به د خپلو علاقې د خلکو لپاره او خاص کر د ښځو د خدمت لپاره زه پوره کوشش کوم.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ د مقامي انتخاباتو په اړه جوړې کړې شوې د قائمه کمیټې غړي راج طارفت وایي چې په مقامي سطح د زنانو سیاست کې برخه اخیستونه به یو ښه ماحول جوړېږي. دا سمره شی با سالانه ترقیاتی پروگرام وی، نو دا با مونگ زلو تا ورکو او دا با هم دا خلق استعمال وی کم چی پا مقامی انتخاباتو کی کامیاب شوی دی، نو دا مقامی انتخابات دا منتخب غری با ترقیاتی کارو نکوی. د فکر د په خیبر پښتونخوا کې د کال 2015 مقامی انتخاباتو کې صدا پاسه پشپګنیم سره سیټونو شاخوا 9500 زنانو برخه اخیستې وه.
مدرسې حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو، پاکستان د هند لخوا د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري د مخالفت په خبرګون کې ویلي چې دا پروژه د ټولو سیمې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی او په دې سره به په سیمه کې د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوی دور پیل شي. د هند بهرنیو چارو وزارت له دې پروژې سره ځکه مخالفت څرګند کړی و چې دا پروژه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر سیمه کې هم تیریږي، چې د دوی په وینا دغه یوه متنازعه سیمه ده او دوی په رسمیت نه ده پیژندلې. په دې ډول له اسلام آباد د رابع اکرم خان رپورټ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور او قومي سلامتي مشیر سردار جسیس د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د بیان پر د عمل کې ویلي دي چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منطقي او تجارتي ترقي لپاره ده. د وزیر اعظم مشیر سردار جسیس په وینا چې د هند خارجه چارو وزیر دا بیان د حیرت وړ دی چې راهداري قبول نه ده. د نهې پورس د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې پاکستان د یو ملک په دواړه خصو اړیکاتو تبصره نه کول غواړي، نو هند هم د پاکستان او چین په دواړه خصو کې مداخلت نه کوي. سردار جسیس زیاته کړه چې د راهداري سره معاشي ترقي او د غونډې منطقې د اولس خوشحالي تړل شوې ده. د خارجه چارو دفتر بیان د وزیر اعظم مشیر د خولې زیاتوي د پاکستان پالیسي پاتې شوې ده چې دواړه خیز مسلې او خصوصا د هند انتظام لاندې کشمیر مسله د مذاکرات د لارې هوار کړي. واضح دی د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج ویلي وو چې هند ته په دې راهداري اعتراض دی او چې کله د هند وزیر اعظم چین ته لاړو نو هغه دا خبره د چین چارواکو ته کړې وه چې کومه اقتصادي راهداري خبره تاسو کوئ هغه د پاکستان سند انتظام لاندې کشمیر نه هم تیریږي، نو دا موږ ته نه ده منصوره. د فکر ده په 3000 کیلومتره مشتمله په دې راهداري لاسلیک د اپریل په میاشت کې د چین د صدر د دورې په موقع شوه وو. دا منصوبه به د پاکستان گوادر بندرګه د چین سینکیانګ صوبې سره تړي. په دې راهداري کې بلوي سړکونه، ریلوي نظام، کارخانه او د تیل او د ګیس په پونو یو لوی جال خپريږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په بلوچستان کې سیاسي مشران وايي پر دې سربېره چې هغلته په وار وار د قانونو یو بل سره د جنگولو هڅې شوې دي، خو بیا هم د قانونو په حیث د پښتنو او بلوچستانو ترمنځ کومه شخړه نشته. دوی وايي په بلوچ میشته سیمه مستونګ کې د پښتنو د وژلو وروسته پیغه هم ښایي د قانونو د جنگولو یو سازش وي چې دوی په وینا سیاسي مشرانو یې مخه ونیوله. پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ ورو.
د بلوچستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په صوبه کې د اوسیدونکو دوو قومونو یعنی بلوچ او پښتون ترمنځ هیڅ خپلمنځي دښمنی نشته. دوی وای که هرڅو بهرني او په پاکستان دننه قوتونه د دې دوو قومونو د جنگولو هڅه وکړي، خو پښتانه او بلوچ مشران په دې پردیو دسیسو پوه دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی مخکښ حافظ حمدالله وای د مستونګ پیشه لومړی نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم داسي سازشونه سوي دي.
اویا او د اچا چکم اشاره و هغه کې هم دا کوشش و. بیا چې کله افغانستان کې د روس جارحیت رالی بیا کوشش دا وسو چې مذهب پرست او د قوم پرست کب کې وجنګي، لیکن دا دوارې مرحلې ناکامه شوې. بیا کوشش دا وسو چې د مذهبي فرقواریت پر نامه د شیعه او د سنی جنگ جوړ شي، لیکن دا هم ناکامه شوه. وسی ور بیا کېدلی شي دا عزایم دا سازش وي چې پښتون کام او بلوچ کام ولته ودرېږي، دښمن خپل عزایم پراکړي.
حافظ حمدالله زیاته کړه چې پر دې هر څه سربېره باید مرکزی او صوبایي حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر سنیټر عثمان خان کاکړ وای پښتنو تل لزغمه د کار اخیستلو شی پریکړه کړې دي.
واقعتن هم پښتونخوا هم پارټي ډېر لوی کمال وکړي، زموږ ممبران وکړي، بیا د نورو پارټیانو خدای کړي جماعت علما نظریاتي او منشن پارټي دا ټول بیا هغه باندې مت وکړي چې هر له دې زه خدای مکه دا ښار توانې نسي ټولو صبح کې به داسې حالات جوړ شوي وای چې ډېر لوی مشکل به بلوڅ ولس ته پېښته وای. هغه په حکمت تدبرو ډېر لوی زغم باندې دا واقعیت کنټرول شو.
د بلوچستان نېشنل پارټي ویاند اغا حسن بلوڅ وویل په مستون کې د بیګونا پښتنو وژل دلته د قانونو ترمنځ د جګړې رامنځته کولو هڅه وه چې د ده په وینا سیاسي ګوندونو په ډېره ښه توګه ناکامه کړه.
بلوچستان میں بلوچ پښتون کې د نن کوئی دی جګړه نه
وي. بلوچستان کې د پښتنو او بلوچستان ترمنځ هیڅ جګړه نشته. د مستونګ پیخه د پښتون او بلوچستان ترمنځ د جګړې رامنځته کولو یو لوی سازش شو چې سیاسي مشرانو د دې پیخي غندنه وکړه او په ډیره خو متحده توګه ناکام کړ او دا پیغام ورکړ چې دلته د قانونو ترمنځ د شخړو د رامنځته کولو په سازشونو اوس ولس په هیده لري.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شاهزاده ذوالفقار وای پر ځینو موضوعاتو له سیاسي اختلاف پرته دلته د پښتانه او بلوچ ترمنځ نه یوازې جګړه نسته بلکې یو له بل سره شی اړیکې لري.
د بلوچ پښتون مابین کې نه دښمنی دی نه یو جګړه دی. پښتون خپل په خبره پروت دی، بلوچ خپل په خبره پروت دی. بلوچ لیډران هم دا خبرې کوي چې د پښتون په علاقه کې کم وسایل شته، هغه پښتون ته د بل څوک وړلی نشي. دغه سه بلوچ خپل ځان ته هم دا وایي چې کم زما اختیار دی، زما ګیس، زما تیل، زما کوست سمندر دا زما په لاس کې.
د دې ترڅنګ له پاکستانه بیلتون غوښتونکو بلوڅو مشرانو لکه نواب مهران مری، نوابزاده هربیار مری او نوابزاده ابراهمداغ بوکټی هم پر خپلو ټویټر پاڼو د مستون پیشه په کلکو ټکو غندلې ده. مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، درې نیمې بجې شوې د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زورو.
د خیبر پختونخوا په اتحادی حکومت کې شامل دوه ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد د دیشم مې په بلدیاتي ټاکنو کې د درغلي تورونه لګولي. تیر ورځ په پیښور کې د جماعت اسلامي صوبای امیر پروفیسر ابراهیم او د عوامي جمهوري اتحاد مشر او په صوبای کابینه کې سینیر وزیر شاهرام خان ترکی خبرانه سره په خبرو کې ویل چې الیکشن کمیشن له پکار ده چې د دغه درغلي نوټس واخلي. د خیبر پختونخوا د ابتاباد دمتور یونین کونسل کې د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف ګوند کارکونکو ترمنځ د بلدیاتي ټاکنو پر سر په نښته کې د تحریک انصاف درې کارکونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې امنیتي چارواکو د منتوی سیمې لس کسان نیولي دي. یو ځایي مشر ملک عزیز الله خان نن مشال اړو ته ویلي چې دغه کسان امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د وسلوالو سره د ملګرتیا په تور نیولي دي. د بشری حقوقو څارونکو ډلې هیومن رائټس واچ د عام افغانانو وژل یو جنگي جرم بللې دي. د هیومن رائټس واچ د افغانستان او ایشیا د سانګي څارونکو هیتر بار په بلخ کې د یوې مرستندوی غیر دولتي ادارې د نه کارکونکو وژل یو ټکان ورکوونکو عمل وباله. چارواکي وایي چې نن سهار په لوګر او فاریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د وسلوالو طالبانو په ډلې ایزو حملو کې 14 تنه وژل شوې دي. په کندوز ولایت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي چې په دې ولایت کې د جګړو له پیل څخه تر اوسه پورې له 1500 څخه ډېرې کورنۍ نورو سیمو ته بې ځای شوې دي. د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې په عراق او شام کې له تیرو نهو میاشتو راهیسې د اتحادي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې تر 10000 زیات د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ورپکې وژل شوې دي. او یورپین پارلمنټ د ماسکو لخوا وروسته د یورپین یونین نه اتیا سیاستوال داخلي دو نه د منیکولو په جواب کې د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړی دي.
لن خبرونه مولا ګلایا زوري د لوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو لپاره دوه 19 پروګرامونه لرو. ول د نړۍ رنگونه چې ګلایا یې جوړوي، او ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار احمد شاه زمي تیاروي.
د مشال اړي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. پیل لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودر له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرو ما چې د امریکا خلای ادارې ناسا د مشتري سیارې په یوروپا سپوږمۍ د ژوند اثرات موندلو لپاره د میشن تیاری شروع کړي دي. د دې مشن لپاره ناسا ادارې د نهو ساينسي آلاتو انتخاب کړی دی. دا مشن د ګلیلیو تسلسل دی چې په هغه مشن کې په یوروپا سپوږمۍ د کنګل شوی سمندر اثراتو موندلو ادا کړی و. د مشتری یوروپا سپوږمۍ حجم د ځمکې د سپوږمۍ په شان دی، خو یوروپا د واوري ډک سمندر لري. د امریکا ولسمشر او ناسا ادارې په تیر فروری میاشت کې د مشتری مشن په لومړی ترجیحاتو کې شامل کړی وو، ځکه چې زیاتره ساينس پوهانو او ستور پوهانو د ځمکې نه علاوه په خلا کې د ژوند تیرولو لپاره غوره ځای ګوري. ناسا ادارې د 2014 مالي کال کې د دې مشن لپاره د 10 میلیون ډالرو خواست هم شامل دی. په دې مشن کې به له شمسي توانایي نه چلیدونکي سټلایټ لیږل کیږي.
ناسا تملری چې په دغه مشن کې سټلایټ په یورپا نږدې 1500 ځله نږدې لاړ شي چې دغه سپوږمۍ له نږدې نه سارنه وکړي. په دې کې تر ټولو نږدې سارنه به د یورپا سپوږمۍ له ساتنه 14 میله په بلندۍ کې وي. د فوربس مجلې په رپورت کې ویل شوی چې د دې مشن لپاره 9 ساينسي آلاتو انتخاب شوی چې پکې تر ټولو زیاتې قوي کیمرې هم شامل دي. د دې نوراندې هبل دوربین له دغه سپوږمۍ څخه د اوبو بخاراتو نشاندهي هم کړې وه. ساینسدانان په قطب جنوبي کې واورا د ماحولیاتي بدلون نخوندي ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. د دې مقصد د ځمکې تر ټولو یخ ځای کې د واورې نمونې محفوظ ساتل دي. د کوه الف سمندر نه 4500 متره په اوچتوالي مون بلان د فریزر په شان دی. خو د فرانس د قومي څېړنیز ادارې سره کار کوونکي ساینسدانان وایي چې د ګلیشیر درجه حرارت کې بدلون روان دی او د 2015 کال پرتله په درجه حرارت کې 1.5 سانتي ګریډ اضافه شوې ده. د دې ادارې یو ساینسدانان جرمی چپلیس وینا تر څو چې د غیر قطبی ګلیشیر تعلق دی نو په نړیواله کچه د توتخی له وجې زیاتره ګلیشیرز به غایب شي. د فرانس او ایتلی یو مشترکه ډله د دې پروژې لاندې د ګلیشیرز نمونې به قطب جنوبي ته وړي او هلته به یې د یو غر په سورنګ کې محفوظ ساتي. د دې سورنګ درجه حرارت به -50 سانتي ګریډ وي. د ګلیشیرز د واورې نمونې معلوماتو په مرسته به ساینسدانان جوګه شي چې د موسمي بدلون جاج واخلي او یو ماډل جوړ کړي چې په مستقبل کې پرې جامع پلټنې وکړي. ساینسدانان وایي چې دا منصوبه یې راتلونکي نسلونو لپاره ده ځکه چې موسمي بدلون کې د انسانانو ډیر زیات لاس دی او د دې نتیجې به را روان نسلونه برداشت کوي. د یو نوی رپورت تر مخه د روان کال تر اخیره به د نړۍ نیمه آبادی انټرنیټ استعمالوي. د ملګرو ملتونو ادارې انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشن یونین اټکل کړي چې د روان کال تر اخیره به د نړۍ 3 ارب او 40 کروڑ آبادی آنلاین وي. دا وخت د نړۍ آبادی 2 ارب او 2 کروڑ ده. د رپورت تر مخه په دې کې 2 ارب د ترقی پذیر نړۍ نه دي. د ادارې په رپورت کې راغلي چې په نړۍ کې به د 2 ارب نه زیات خلک موبایل ټلیفون استعمالوي. په امریکا او یورپ کې په سلو کې 8 اویا خلک موبایل ټلیفون کاروي، بلخوا په نړۍ کې 9.8 خلکو ته د 3G سهولت ترلاسه دی. همداراز په کلیوالو سیمو کې دا سهولت 9.5% خلک کاروي. په افریقا کې 18.4% خلکو ته په موبایل ټلیفون کې د انټرنیټ سهولت ترلاسه دی. په رپورت کې ویل شوی چې د انفارمیشن اینڈ ټیکنالوژي یعنی IT څانګې له تیرو 15 کال راهیسې په دې توجه ورکړې ده. په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې یوازې 40 کروڑ خلکو انټرنیټ کارولو. د ادارې په خبره نړۍ د ډیجیټل ټولنې په لور روانه ده. په دویم نړیوال جنگ کې د یو ټن وزنی بم ناکاره کولو لپاره د جرمني کولون چارواکو له دغه خار 40 زره کسان بل ځای ته منتقل کړي دي. دا په دې خار کې د جنگ وروسته لومړی لوی نقل مکانی و. په جرمني کې د دغه شان بمونو موندل نوې خبره نه ده. په نړیوال جنگ کې اتحادي هیوادونو کولون خار په نخه کړي وو. د دې نوراندې په میړه هم کې هم 1000 کیلوګرام وزنی بم موندل شوی وو. د مقامی رسنو تر مخه دا بم د پایپلان جوړولو پر مهال موندل شوی وو. په 2011 کال کې جرمني د دویم نړیوال جنگ د غورځول شوی بمونو موندلو لپاره لوی اپریشن کړی وو. د ایتلی یو فوټوګرافر د 2 هفتو مسلسل فوټوګرافري روستو د نړۍ تر ټولو لوی تصویر جوړ کړی دی. د رسنو تر مخه دا تصویر د نړۍ یو لسم لوی غر مونټ بلانک دی. دا پانوراما یعنی د ټولو زاویو تصویر دی. د دې تصویر جوړولو لپاره د ایتلی فوټوګرافر د یوې ډلې په مرسته په 2 اونو کې په -10 سانتي ګریډ یخنۍ کې 80 زره تصویرانه خستی وو. د دې تصویرانو جوړولو کې 315 میگا پکسل کیمرو استعمال شوی دی. د دې روسو د غټور تصویران په خاص انداز کې له یو بل سره رایو ذکر شوی دی. د دې پروژې مشر فلیپو بلګینی وای چې دوی نړۍ ته دغه غر تصویر داسې وړاندې کول غواړي چې سرنګ د ښکاری. په دې تصویر کې د غر او شاوخوا ټولي نظارې ډیر په باریک بیرین سره قتل ممکن دي. دا تصویر 6.5 ټیرابایټ دی. کچری د دې تصویر پرنټ راويستل شي نو د دې لپاره به د فوټبال لوی ګراوند ضرورت وي. ساینسدانان دعوه کوي چې افریقایي حیوانات ایتوپیا کې د لرغونی دور کې د انسانانو باقیات موندلي دي. د ایتوپیا په افار سیمه کې په دغه باقیاتو کې د انسانانو د جامې اډوکي او غاښونه شامل دي چې د دوی په وینا د 3.5 لک کالو نه واخلي تر 15 لک کالو پورې زړې دي. د نیچر نوبي مجلې کې خپور شوی تحقیق تر مخه ساینسدانانو د پخوانی نسل موندنې ته د افاري ژبې نوم ورکړی چې مطلب یې نږدې رشتہ داری ده. دا باقیات د 4 کسان دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ایونجرز ایج آف اولترون په لومړي نمبر دی. فلم ایونجرز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.3 اربع ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم میډ میکس فیوری روډ دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 2.6 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم تومارو لینډ دی چې تر اوسه پورې یې 6.2 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم تومارو لینډ په لومړي نمبر دی. فلم پچ پرفیکټ 2 په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم میډ میکس فیوری روډ دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم تنو ویډ منو 2 دی چې د 10.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم بمبئی والورډ دی چې د 3.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم پیکو دی چې د 3.1 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د امریکا مشهور شطرنج لوبغاړي بابی فیشر په ژوند فلم جوړ شوی دی. د فلم نوم پان سیکریفایس دی. په فلم کې بابی کردار مشهور ایکټر ټوبی میګوایر کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د سړی جګړې په اوروج کې د شطرنج لوبغاړي سرنګه د دوو لویو طاقتونو ترمنځ راګیر شي. بابی فیشر د شطرنج غوره لوبغاړي وي او د شوروي اتحاد لوبغاړي چیلنج کړي. فلم پان سیکریفایس به د سپتمبر په 13 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ کړ شوی دی.
American chess prodigy Bobby Fischer became the youngest ever grandmaster in the history of the game.
Where do you go from here?
I want to play the Russians. They're the best in the world, and I'm going to beat them all.
Fischer mania is taking the country by storm.
My next guest, Mr. Bobby Fischer.
Mr. Fischer, are you a patriot?
There are people in high places who take an interest in any confrontation with the Russians.
I don't really care about politics.
You're the one man in this country who could put up a fight.
Bobby Fischer is in Iceland for his match with the world champion Boris Spassky.
Bobby has problems.
Bobby is displaying signs of paranoia and delusional psychosis.
I'm coming for you!
We're at war. It's a war of perception.
Bobby, Bobby!
The poor kid from Brooklyn against the whole Soviet Empire.
He might crack.
Bobby won't crack. He will explode.
د امریکا مشهور ناول لیکونکي ډیوډ فاستر والز پر ژوند فلم جوړ شوی دی. د فلم نوم دی اند اف ټور دی او د دې فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې خودل شوی چې ډیوډ فاستر لومړی ناول انفینیټ جست شایع کېدو وروسته ډیر زیات مقبول شي او فاستر ډیر زیات شهرت ومومي. په دې موقع رولینګ سٹون مجلې یو خبریال لپس کې د مرکې لپاره فاستر سره 15 ورځې تیروي. په دې 15 ورځو کې دواړه له یو بل سره ډېری خبرې شریکې کړي. فلم دی اند اف ټور با د جولای میاشتې په 11 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی.
When I think of this trip, I see David and me in the front seat of his car. He wants something better than he has. I want precisely what he has already.
David.
Wallace,
welcome
to Minneapolis.
Hi, I'm David Lipsky.
Oh,
how are you?
Hi. Okay, David and David.
We only just met. He's writing a piece on the tour. What's this story about in your mind?
Just what it's like to be the most talked about writer in the country, that sort of thing.
You're like a nervous guy, huh?
No. I'm okay. How are you?
Because I'm terrified.
I gotta ask, what is with the bandana?
I know that it's a security blanket for me whenever I'm kind of afraid my head is gonna explode. The more people think you're really great, the bigger the fear of being a fraud is.
David thought books existed to stop you from feeling lonely. Living those days with him reminded me of what life is like. And the conversation is the best one I ever had.
It's me, talking into a tape recorder. I'm smoking, having just said I wouldn't smoke, I'm smoking. Just me and your tape recorder.
Music. د هالیوډ مشهور اکټر رابرټ ریډفورد نوی فلم ا واک ان د وډز بعد د سپتمبر میاشتې په 2 باندې ټانو مشته پر وړاندې کیږي. دا یو مزایي فلم دی چې پکې ریډفورد یو بل ملګری سره په چکر ځي.
John Muir once said, sometimes a man just has to get a loaf of bread and throw it into a sack and jump over the back fence.
You okay?
Never better!
You guys camping here?
No, we live here.
How can I help you?
You like a cabin?
You know what your problem is? You're too fat.
We're not even halfway there. No way that's to scale. Map to scale. That's it. New plan.
You want to drive the Appalachian Trail?
I came out of here to be with you. One last adventure before it's too late.
You can do whatever you want, but this is my adventure.
Fine!
That's the spirit.
You know, I'm sorry we lost touch.
And me too.
Jesus, if they come for us, play dead.
F theirs! If they come for us, we are dead.
Well, they say the Appalachian Trail is like life. You don't know what's going to happen next, but you give it your best shot.
د هند مشهور کرکټ لوبغاړي ازرودین پر ژوند جوړ شوی فلم اظهر لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د کرکټر ازرودین د ژوند لوبي او د کرکټ لوبي فکس کولو حقایق ښودل شوی دي. په فلم کې د ازرودین کردار عمران هاشمی کړی دی. دا فلم به روان 2014 کال کې نمایشته پاره وړاندې کیږي.
ما تین چیزو کې فیمس هم. ایک خدا کو مانتا ہوں. دو شادی ہوئی ہے میری اور تین میچ فکس کرنے کا الزام ہے مجھ پر میں اظہر میری کہانی 13 مئی 2016
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکو معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم. د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15315 15,000 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي.
مدرسې په اوسنی عصر کې د مشال رادیو په ځانګړي اونې ځخپرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. دا پروګرامونه په دې لړۍ کې به تاسو ته د دینی مدرسو تاریخ، وده او بیا وروسته په پاکستان کې د مدرسو د جوړښت، فعالیت او رول په اړه معلومات درکړو. د دې لړۍ په لومړۍ کړۍ کې د دینی مدرسو پر تاریخ او غځونې او بیا وروسته په هندوستان کې د مدرسو پر جوړښت بحث وکړو. په دودیزه توګه مدرسې د اسلامي زده کړې ادارې دي چې تر درس وروسته ورسخه اسلامي علما او مفتیان فارغیږي. مدرسه د عربي ژبې توري دي چې معنا یې د زده کړې مرکز ده. په عمومي توګه مدرسې د وړیا دیني زده کړو ورکولو سربیره د زده کوونکو د استوګنی او خوراک څښاک انتظام هم کوي. په اسلامي تاریخ کې د مدرسو د پیل په اړه څېړونکي او لیکوال حافظ حمیم جلالزی چې په خپل هم په مدرسه کې زده کړې کړې دی وایي چې د مدرسو پیل له هغه وخت سوي کله چې د اسلام پیغمبر په مکه کې پټ دعوت ورکاوه.
د مدرسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري. کله چې پیغمبر علی السلام پټ دعوت په مکه کې کاوه له هغه وخت سره تړلې ده. یعنی د اکثر علما او په قول باندې چې هغه د ابن ارقم کورو او هلته د اسلام دعوت کېدو او همدغه ځای د ورسته د لامدغه ځای څخه د اسلام لوی لوی خلک لکه خلفای راشدین، حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی او د نور لوی لوی صحابه کبار رضی الله عنهم لم دغه ځای څخه دکړی وکړی. او لمړنی استاد هم دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم او چې صحابه ته درس ورکاو، صحابه ته قرآن ورزده کاو، او یوازنی مضمون هم دغه ځای کې قرآن او چې قرآن ورزده کېدو او قرآن باندې خلک روزل کېدل.
بلخوا دینی عالم او په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی د مدارسو د پیل په اړه وایي چې د مدرسو لومړی بڼه د اسلام د پیغمبر تعلیمي مجالس و، خو ځانګړې ابتدا یې له مسجد نبوي څخه شوې ده.
د اسلام لوی مدرسه خو چې وا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تعلیمي مجالس و چې اصحابو ته وی تعلیم ورکولو، نو په مسجد نبوي کې په د مدرسې یا د اسلامی پونتون هغه بنا په هغه وخت کې شوې ده. او د هغې وروسته مختلفو وختو کې مسلمانانو او هغه کسانو یا دولتونه خلیفگان یا خلفای راشدین و یا وروسته په بغداد کې اسلامی خلافت او ابویانو خلافت په سوریه کې دوی دغه درې مرکزونه تاسیس کړل چې یو دمشق و بغداد و او قرطبا و، چې دا د اسلامي هیوادونو لوی علمي مرکزونه و. او بیا وروسته په بخارا او سمرقند کې د غلوی مدرسې چې د تاسیس ولې
یو شمیر عالمان د مدرسو پیل د اسلام د پیغمبر له اسلامي تعلیمات څخه کوي چې په مدینه کې مسجد نبوي او په مکه کې مسجد الحرام یې مهم مرکزونه و. مولانا محمد احمد واصل واسطی چې د یو دینی عالم ترڅنګ د مدرسې استاد هم پاتې شوی دی وایي چې د مدارس تاریخ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دور کې له اصحاب صفه څخه پیلېږي، خو د مروجه او منظمو مدارسو پیل د اتمې میلادي پیړۍ راورسته په عباسي دور کې شوی دی.
عمومي طور خو دا لیکلی دي د مدارسو په تاریخ کې چې اصحاب صفه زدا کار شروع شوی دی، یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم مدرسه وه. نو صفه کې چې کوم خلک کښېنسته نو هغو ته یې درس ورکاوه. خو دا مروجې چې کومې مدرسې دي د دغه ابتدا په عباسي دور کې شوی ده، یعنی حکومتي مدارس چې جوړېده نو دا د عباسي دور د شوی ده. په هغه کې بیا مختلف نصابونه مختلف تغییرات خوړلي دي، کوئی ابتدا ہے عباسی دور رسائل نظامیہ وغیرہ وغیرہ در زمانے مشہور مدرسے ہوئے.
مولانا واصل واسطی زیاتوی چې نظام الدین شاشی او امام غزالی غوندی علما په مدرسې نظامیه کې استادان و، او په هغه دور کې د حکومت لخوا پر مدارسو جوړولو سربیره ځینو افراد هم په مدرسو جوړولو لاس پوري کړ. د مدارسو د جال پراخېدو په اړه حافظ حمیم جلالزی وایي چې د وخت په تیریدو سره دینی مدرسې د عراق، تیونس او مصر په ګډون په یو شمیر نورو هیوادونو کې جوړې شوې.
وروسته چې کوفه چې په اوسنی عراق کې د اسلامي خلافت د مرکز په توګه وټاکل شو، دلته د کوفه جماعت د یو پانتون نقشه دا کړ. دلته د لیکوال نجاشی یو ځای لیکي چې په دغه مسجد کې نسو شیخان او استادان او راویان وو چې دلته خلکو ته تدریس کېدو، خلکو ته د رسول الله احادیث او د خدای کلام قران کریم او تفاسیر ورزده کېدل. دغه سلسله روانه وه چې مثلا بغداد کې د منصور جامع جماعت یادولای شو، یا مثلا په تونس کې زیتونه جامع یادولای شو، یا په پاس کې قروین یادولای شو. دغه راز الازهر چې په اوسنی مصر کې د خورا لرغونی جماعت او بیا وروسته پانتون او تر اوسه پورې د پانتون په توګه باندې پاتې ده چې دا د 301 هجری قمری کال ته تاریخ رسیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په مدرسو کې چې کله د بنیادی اسلامي علومو دایره پراخه سو او نور علمونه پکې راغلل، نو د پوهنتون غونډې باندې خپلولې پیل کړل چې په نتیجه کې د جامعې یا دارالعلوم په نامه د بیلابیلو مدارسو بنسټ کېښودل سو. مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د اسلامي تعلیماتو ورکولو لپاره مسلمانانو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مدرسې جوړ کړې چې د دوغ څخه یوای د هند دارالعلوم دیوبند هم ده.
کله چې اسلام پراخیدلو او د اسلام تبلیغ او د اسلام تعلیم او تعلم ته ضرورت وو، نو مسلمانانو په هر ځای کې مدرسې جوړې کړې. د دیوبند مدرسې په باره کې کله چې انګلیسي استعمار په اغېز کې سلطه پیدا کړله او د هند نیمه وچه ونیوله او په هغې کې دلته د مسلمانانو دپاره د تعلیم او تعلم ضرورت زخته زیات وو، او استعمار همیشه کوشش کولو چې دینی مدارس او اسلامي مدارس چې دي هغه د خپل تاثیر لاندې راولي تر یو اندازې پورې، او هغه کوم اهداف چې دوی لرل چې د مسلمانانو په منځ کې د جهل او د جهالت خپرول دي، او مسلمانان ونشي کولی چې هغه د صدر د اسلام کوم چې طلایي وخت و د مسلمانانو چې علم و تعلم و ابو ریحان البیرونی و ابن سینا و پس مقدمه دی ابن خلدون و لیکل شولا په اقتصاد کې، په فلکیاتو کې، په طب کې، په دې ټولو مسایلو کې مسلمانان په هغې وخت کې ډېر یعنی مخکې هغه وه. نو د دې په اساس باندې په دغه د دیوبند مدرسه هم تاسیس شوله چې بیا په هغې کې د علماو اختلاف دی چې دوی څومره مؤثر و په دې مسایلو کې.
د یو شمیر تاریخ پوهانو او دینی عالمانو لمخې د هند په نیمه وچه کې چې کله په 1855 کال کې پاتون چې انګریزانو بغاوت ورته ویلی و تر سره سو، نو په نتیجه کې انګریز واکمنانو د هغو مسلمان مشرانو په ضد اقدامات وکړل چې د دوی په فکر د دې پاتون تر شا و یا یې لاس پکې درلودي. حافظ حمین جلالزی په دې اړه وایي چې د خپل نفوذ او بایللي وقار د بیرته لاسته راوړلو لپاره دینی علماو د هند اتر پردیش ایالت د سهارنپور ضلع په دیوبند سیمه کې د دارالعلوم په نامه په 1868 میلادي کال کې د مدرسې بنیاد کېښودي.
د هند نیمې وچې خلکو د انګلیس د استعمار پر ضد باندې په 1204 اویا قمري کې پاڅون وکړ، او هغه پاڅون د استعمارګرانو یا د هماغه وخت د برېټانیا له ځواب سره مخامخ او مات شو. نو بیا په هند کې تبشیری فعالیتونه ډېر شو چې بیا د هند مسلمانان په دې هڅه کې شو چې د همدغو شیانو مخه ونیسي. بالاخره پرېکړه دا وسوه چې یو دینی علومو ته زور ورکړي او دینی علوم مدارس جوړ کړي چې په دې لړ کې د امام محمد قاسم نانوتوی او دغه د نورو ملګرو په همکاري باندې دیوبند رامنځته شو، او دیوبند بیا په خپل وخت کې او بیا راورسته تر اوسه پورې په افغانستان او پاکستان یا په ټوله کې د هند په نیمه وچه باندې خپل تاثیر لري.
تر دې وروسته بیا په 1898 میلادي کال کې د دارالعلوم ندوة العلماء په نامه مدرسه جوړه شوه چې بیا وروسته نور مدارسو ته هم لاره هواره کړه. دا چې د هند په نیمه وچه کې د مدارسو نظام د چا لخوا معرفي سو، په ځواب کې مولانا واصل واستی وایي چې د انګریز تر راتګ وړاندې نظام الدین سهلوی د هندوستان د مدرسو نظام جوړ کړی دی.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام چې جوړ کړی دی تر هغه لمخه اگر چې مدارس وو، خو دا نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. په هغه کې دغه کتابونه اول وار شامل کړي دي، مثلا شافعیه دا، کافیه دا، غسانی دا کتابونه شامل کړي دي. ورو په ورو تغیرات شوي او اوس خو هغه نظام هم نه دی پاتې، ډېر کتابونه پکې اضافه شوي دي.
د هند په نیمه وچه کې د درس نظامي په اړه د کراچي په ترتیل القرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مولانا سلیم الله وایي چې دلته د دودیزه او عصري زده کړو ګډ نظام د انګریز تر راتګ وړاندې هم موجود و، خو د انګریز تر راتګ وروسته د مدرسو او عصري ښوونځیو تصور بیل سو.
د پاک او هند چې کوم تاریخ دی د مدرسې په حواله سره، نو درس نظامي د انګریز د ابتدا سمخته د برصغیر نصاب تعلیم وې د مدرسو د دینی مدرسو، اما د وخت ضرورت مطابق پاره کې چې مروجه کم وخت مثلا کله به چې طب وو مشهور نو طب پکښې وو، حکمت پکښې وو، منطق پکښې وو، ریاضی دا علوم دنیوي چې دا ټول به پاره کې شامل وو، او د مدرسې پاره چې د هغه په تمام علوم باندې عادت وو، د مکمل عبور وو. د برصغیر د تاریخ چې کله انګریز راغلی دی، بیا د مدرسو او د کالج تصور جلا یونیورسيټیو د کالج تصور او د مدرسې پر فرق پیدا کړی دی. کله د دې مخته بد دینی مدرسې کفایت کوي د ټولو لپاره.
په اسلامي تاریخ کې مدارس د زده کړې مرکزونه پاتې سوي چیرې چې به د دینی تعلیماتو ترڅنګ پر یو شمیر مسایلو هم بحث کړي او د حل لارې به راستل کېدلې. مدرسه په نوی عصر کې اونیس پروگرام هم دومرو راتلونکې اونۍ به په دغه پروگرام کې په پاکستان کې د مدارسو پر پیل او فعالیت بحث کوو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمی پر ستر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.